یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو ته د یو ساعت خبرونه پیل سو پر پورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې لشکیل خو څخه غواړي چې لشته لره د کوچنی اختر په دروي ورځو کې اور بند وکړي. السلام علیکم. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیړو پیل د خبرونو کوو. اجمل اندی وړاندې کوي.
سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته تیاری نیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته چمتووالی نیسي او وسلوال راغونډي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادې رډیو ته ویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د وی وسلوالو طالبان لګیا دي حشر کوي. وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حمله کړي. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړه او زخمیان وي. دیارلس تنه زموږ شهیدان دي او اووه تنه ټپیان دي. میرزا زیاته کړه چې له مرکزه اضافي ځواکونه ور ونه رسیږي له سخت وضعیت سره به مخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولي او دوی کلا بندي. تر دې ورځ مخکې د فاریاب د ولایتي شورا چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې که دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دلته به دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي چارواکي په دې تورن دي چې عموما هغه ولسوالۍ ته چې یا کلابند وي او یا د وسلوالو تر فشار لاندې وي ډیر وروسته کومکي ځواکونه استي. دا خوست یو شمیر ولسوالیو خلکو پرون د اوربن لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې لخکیل خو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د حد اقل اوربند وکړي. دا یو والی او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولی واحد زی لاریون ته وویل په خوست او د افغانستان په نور ولایتونو کې د سولې لپاره مدني حرکتونه په داسې وخت کې د اوربند غږ کوي چې له طالبانو او افغان حکومت څخه په نورو نړیوالو دریځونو هم د اوربند غوښتنې شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د یو ورځین نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. دا سیالي د برستول ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل شوي او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پلوټ الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. پاچا سلمان زیاته کړه چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی. د دې هدف ټول نړۍ ته د تیلو د رسولو مخنیول دی. د عربستان پاچا بیا ویل پر پایپ لاینونو چې کوم بریدونه شوي هغه د یمن حوثي اغیانو وکړ او د هغه وسلوال ترهګر دي چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل. پامپیو ویل چې جرمني د امریکا مهم او ستر شریک دی. ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میاشتې په پیل کې جرمني ته ولاړ شي، خو د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله یې جرمني ته سفر په وروستۍ شیبه کې وځنډول شو. واشنگټن او برلین هم پر یو شمېر نړیوالو مسلو متفاوت دریځونه لري. له ایران سره اټومي موافقه او د روسیې د ګاز د انتقال ستره پروژه نارت سټروم 2 د جرمني او امریکا د مخالفت سترې مسلې دي. د جرمني صدر اعظم پرون له مایک پامپیو سره تر کتنې مخکې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به یې مهم شریک پاتې شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسلامي همکاري او سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یوشمیر نور هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. د 50 هیوادونو د مشانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې پرون وشو، همدار از متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه پر رسمیت پیژندلې. د جولان لوړې د 1920 کال د عربو او اسرائیلو د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده او امر یې وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شي. او د کاسوو حکومت یو روسی چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کوي غیر مطلوب بللی او خپل خاورې د هغه د شړلو امر کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هریداین پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړي چې د میخائیل کراسنیشچیکوف په نوم دا وګړي په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. هرادینا په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. دا خبرونه
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن شنبه ده، د غبرګولي یا جوزای ولسمه د جون میاشتې لومړۍ نیټه. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو غاړو څخه غواړي
غوښتنه دایي چې اقلا دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي، یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې.
د سولې او اوربند په اړه مو د افغانانو غوښتنې هم راخیستې دي.
د دواړو خواوو سره دا غوښتنه ده چې دوی کښېني، خپل سوله سره وکړي په مابینځ کې، سوله کې د دواړو خواوو خیر دی.
په افغانستان کې نن د ماشومانو ورځ لمانځل کېږي.
لاسونه مې درد کوي او خپې مې درد کوي چې کورته ځمه، بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم، بیا هغې دینا مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
د نشه یي توکو پر زیانونو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډېر کوکنار کل شوي دي، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وې.
دا خپرونه تر یوې بجې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل که وسله وال طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت هم چمتو دی چې ورته اعلان وکړي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه په افغانستان کې زمینه نه ده برابره. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د سولې ولسی حرکت غړي په افغان حکومت وسلوالو طالبانو غږ کوي چې کوربند کوګدمهاله اوربند ته غاړه نګدي، نو لږ تر لږه باید د کوشنی اختر د خوشحالیو په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند اعلان کړي، حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې مینه تویدل بچي نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې.
په دغه حال کې د چې تیر کال په کوشنی اختر کې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځې اوربند کړی وو. بلخوا پخوانی ولسمشر حمید کرزایی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده مساعده. بلخوا د کندوز، خوست، زابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې عامو افغانانو او دیني عالمانو له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي، څو خلک د اختر خوشحالۍ په امنیت کې تیرې کړي. د سولې ولسی حرکت چې د اوربند او سولې د غږ اوچتولو لپاره د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د مساکله په لور په حرکت کې دي، هم د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
دکه یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډیر کسان ژغورل کېدای سي. دا چې دلته په هر شپږمه دقیقه کې یو افغان ژوند له لاسه ورکوي، ښه دا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي. موږ چې سمال حرکت را پیل کړی و تیر کال او بیا چې وس روان یو همدا مو مخه د هدف مده چې نور باید د جګړې شکل اړخونه ژر تر ژره اوربند لاند کې.
دا لومړی ځل نه دی چې له طالبان او حکومت د اوربند غوښتنه کیږي، بلکې څه موده وړاندې په کابل کې د سولې مشروطې لوی جرګې ګډونوالو هم له دواړو غاړو غوښتي وو چې اوربند وکړي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. وحید مجدد چې د وسلولو طالبانو فعالیتونه څاري وایي چې طالبان به یو نه اعلان سوی اوربند مراعت کړي. شغلی مجدد ویلي نه اعلان سوی ځکه چې طالبان نه غواړي خپل دریز بدل او دغه موضوع رسمي کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د اوربند لپاره تر اوسه زمینه نه ده برابره. وسلولو طالبانو د تیر کال په کوچني اختر کې ولی اوربان ته غاړه ایښی وه؟ دغه پوښتنه له وحید مجدد څخه زموږ همکار اجمل تورمان د مرکې په پیل کې کړي.
زه فکر کوم چې لکه تیر اختر پشان طالبان یو غیر اعلان شده اوربان مراعاتوي، دا بالکل جوته خبره ده. او په دې موده کې د حکومت لخوا خلک، یعنی دغه سیمه چې حکومت تر لاس لاندې خلک د طالبانو خوا ته لاړ شي اوی ورته نه وایي، خو دا اعلان نه کوي. اعلان ځکه نه کوي چې اعلان بیا بل معنا ورکوي. هغه اعلان معنا دا دی چې،
یعنی کومه فکر کوي د قطر خبرې شاید تر سوري لاندې راولي.
دوی وایي چې افغانستان تر اشغال لاندې دی او تر هغه وخته پورې چې دا اشغال وي موږ په رسمي توګه، یعنی دا مثلا ممکنه ده چې موږ خپل موقف ته بدلون ورکړو او اعلان وکړو چې موږ اوربان مراتبو.
که داسې و نو بیا خیر تیر ځل ولې داسې وشول چې دوی
هغه یوه خبره وه چې بیا په هغه کې د هغوی ته مشکلات پیدا شو دننه د دوی د طالبانو په تاریخ کې، چې که موږ اوربان کوو نو په هغه سیمو کې چې مثلا خارجیان هم هلته شتون لري دا څنګه دا کار ممکن دی؟ نو په همدغه دلیل دی چې اوس دوی اعلان نه کوي، خو زه فکر کوم چې غیر اعلان شده اوربان به مراتب.
نو که نه اعلان شده وي خلک به څنګه پوه شي چې اوربان دی؟
خلک خو پوهېږي، ځکه چې دوی خو خپل خلکو ته وایي چې که په تاسو باندې حمله نه کېږي نو تاسو هم باید حمله ونه کړئ. او په هغه سیمو کې چې طالبان دي په هغه سیمو کې خلک پوهېږي. په هر اختر کې هم دغه حالت و، په نور اخترونو کې هم چې
دوه ورځې مخکې پرون او بل پرون داسې اوازې خپرې شوې د ځینو ادرسونو چې طالبان اوربند کړی او دولت ته هم غواړي چې اوربند وشي. فکر کوي دا به هماغې موضوعات ته پام وي؟
خبره خو تېره دغه د تېر روژې میاشتې د اختر خاطر چې کوم اعلامیه خپر شوه هغه وخت هماغه خبره وه.
یعنی فکر نه کوي دا موضوعات کې راشي؟ په مسکو غونډه کې شریک شوی وي او مخې ته پام سره دا موضوع یاد شوی وي چې هغوی ویلي چې موږ مثلا لکه تاسو چې ویل نه اعلان شوی اوربند او دا موضوع راپورته شوی وي له هغې ځایه؟
هغوی خو هلته وویلې چې موږ اوربند نه کوو، خو خبره دا ده چې ما یو ځل بیا تکراروم او اخري وار سره چې هغوی یو غیر اعلان شده اوربند مراعاتوي. نور مسایلو باندې خبر نه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر وحید مجده وویل چې وسلوال طالبان شایي په کوچني اختر کې نه اعلان سوی اوربند مراعت کړي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کې ویلي دي چې اوس د اوربند لپاره په هیواد کې زمینه برابره نه ده.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونه شو خیر دی. راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختري خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو
مخکې مو په راپور کې وردل چې د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېل خواو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د اوربند او سولې د غوښتنې په اړه مو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو نظرونه راخیستي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زمانو نیک محمد خدای دې سولا راولي او د جنگ سره ډیر ستړي یو چې دا شل کال کېږي دا دیش کال کېږي جنگونه دي شهیدان دي معنی غیر ناک خلک وشتل کېږي معلومات ایست غنسته نسوک بازار تلای شي نسوک د کورو سره وتلای شي خلک وشتل کېږي معلومات یې نسته یاد اسکر په نامه یاد طالب په نامه باندې چې ډیر مشکل سره مخ دی او سولا چې دا خدای دې سولا راولي موږ هم دې خوشاله د دواړو خوا سم دا خوشتنه ده چې دې کښینې خپل سولا سره وکی په مابینس کې سولا کې د دواړو خوا خیر دی اسلامی چوکاټ کې
سوله خو زما ډیر خدای ته منست چې سوله براسه بنده خوري خدای پاک بس نه غي مر دغه نه پتانګ چې کښنه مون بیرېږي وبته نس راتاله کښتونه مون دغه شي پر نیمه پاتې ډیر پتانګ د جنگوس خوشتنه می دغه ده چې بس دواړه سره کښینې یو مټس دنیا وړنه دي باید سوله راول ما بین
ولز بجې او 15 دقیقې سوې لناجی ساپین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان زعفرانو او جلغوزو اخیستلو ته د چین د سوداګرو لیوالتیا ډیره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کېږي څو په دې اړه تړونونه هم لاسلیک شي.
علاقمندي شته دی ځکه چې د افغانستان زعفران خاص خصوصیت لري او دا به نور هم د افغانستان خلک تشویق شي چې په دغه برخه کې زیات تلاش وکړي په کښت کې په تروی جوولو کې په ځنګلاتو کې جوړولو کې دا لوی ارزښت لري او دا هم چون یو ډېر قیمتي توکی دی.
نوموړي وویل کچېری خصوصي سکتور او افغان دولت د جلغوزو او زعفرانو تولید ته پاملرنه وکړي دا به د خلکو په اقتصادي وده کې رغند رول ولري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د هغو کسانو لیست لوی سرنولۍ ته سپاري چې له برېښنا شرکت څخه پوره وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړوند کسان به جریمه شي.
لیستونه یې نشر کړي دي د همدغه اونۍ په ترڅ کې لوی سرنولۍ ته هم د عدلي تعقیب لپاره هغه چا چې د برېښنا په غلا باندې تورن شو تبیده کې څنګ کې هغه خپل پیسې تولوي او جریمه کیږي.
د افغانستان برېښنا شرکت همدارنګه وایي د برېښنا د پوروړو د برېښنا لاین پرې کولو د کمپاین له پیلېدو سره زیات شمېر پوروړي اړ شوي چې خپل پورونه ورکړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1518 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو تراګرو په ملاتړ توران کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې دغه تراګر د تیلو سرچینو ته په یو ګواښ بدل سوي او د سیمې امنیت ګواښي. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د فریبا جانې په پیل کې کتاره ته وایست چې کومه موضوع د دې سبب سوه چې د سعودي عربستان پاچا پر تهران دا ډول اترونه پورې کړي؟
بله، د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دې وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بی پیلوټه الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. البته سعودي عربستان تل همدا تورونه لګوي او ایران یې ردوي، خو نوموړي په مکې مکرمې کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې پر پایپ لاینونو چې کوم برید سوی و هغه د یمن حوثي یاغیانو وکړه او وروسته یې په یوه تر ټولو سخت لفظي برید سره پر ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته ملاتړ برابروي او تر شا یې ولاړ دی. پاچا سلمان دا ډله نه یوازې سیمې بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ بولي او وویل چې د دې تورستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی بلکې د دې هدف ټولې نړۍ ته د تیلو د رسولو مخه نیول دي. سعودي عربستان چې امریکا یې ملاتړ کوي لکه چې مخکې مو ویل پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د نفوذ هڅه کوي.
د دې تازه تور په اړه ایران کوم عکس العمل تر دې شبې شولې؟
ایران چې په همدې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې استازي لري په وروستیو بریدونو کې د تهران لاس درلودل په کلک رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د ایران اسنا خبری اژانس ته ویلی دی چې سعودي عربستان د روژې میاشتې او د مکې مکرمې له تقدس څخه د سیاسي ګټو لپاره استفاده کوي او غواړي چې پر ایران بیا اساسه نړیوال تورونه پورې کړي. پاچا سلمان د مې پر دیرشمه په مکې مکرمې کې په بیړني سرمشریزه کې عرب مشرانو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو په استفادې د ایران رژیم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې له لاسوهنې راوګرځوي. سعودي عربستان له دغې سرمشریز څخه دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد د عرب او نورو اسلامي هیوادونو د دریځ د یووالي سره مرسته وکړي. عراق بیا چې له ایران او امریکا دواړو سره ښې اړیکې لري د ایران پر ضد د سخت دریځ نیولو سره مخالفت کړی دی او وایي چې د ایران امنیت او ثبات د مسلمانانو او عربي هیوادونو په ګټه دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه مو وردل چې د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلولو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی سلمان بن عبدالعزیز. دا څرګندونه پرون په مکه کې په یو سرمشریزه کې کړي.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د خبرګول یا جوزا یو لسمه نیټه په افغانستان کې د ماشومان ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ یو اداره وایي چې د تیرو دو کلونو په نسبت د افغان ماشومان ژوند د بیلابیلو علتونو له کبله بدتر سوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومان د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ لوري ښې اسانتیاوې برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تېروي. د همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم 13 کلن محمد سمی چې ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولې کړي د 1.5 سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بېلګه ده چې سخت کارونه کوي. دی په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له 100 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او خپې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم. بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو، مدرسې نه بیا سهار چې شي بیا دلته راځو.
دی له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده.
متاسفانه به اساس گزارش هایی که آمده
له بعد مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
خان مصطفی له هلمند نه تاسو را دیره ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړ
زکو وزارت باید مرد مستازان و مشکلات ورسید لکه زمان مستازان که دی اگر دی ماشی اشپر داره یا چند داره یا وزر آوانی پا دو بندی خود مشکلات نیسی حالا ولی مکن که در ورد زکو وزارت داغ مشکلات ها که دی ماشی چاپ لوش نو دا به دیر مهربانی زکا مخ که دی هم دا چی اولای ها کڑی وچی مر باید در سادان ماشیات برد خلات رو تا اگر پا زای پاده دا مزما پیغام باید تلور و زکو وزارت پوری ورسید
خانی مادر ما کابل وارد تخت بود تو ماشون باره که مشکل داره داغ روزیم باره کمیش تو ماشون ابرو خن اوله کی نکاتی بیا پیدا کرد پس بیا تو کاستیم نشی او بیا مشکل ده او یه داد کمانان باره که مشکل داره چی نه کار کمانان کی گیوی فت ابدی دیگه نه و دست کالا واسیته دوون واسیته بازی دو سلام خرخت رام
روز جمعه خان د پکتیکا ولایت دیواز خان اوسیدون کړه ستان په لمن کې مسافر وشته چیرو وملت دا حکومت چې راغلی اول ساتل اسکال کیږي د دیواز خان لسوالی دا اول ساتل اسکال کی د حکومت رسای لاندې ولسوالی هم ده خو مګر دغه یو څه به کم کار نه کوي نه دې سیم نه روشن یو نه کار پکې کلی نه تر اوسه خدیه درول دي نو زما د حکومت څخه دا فایس چې دغه د دیواز خان خلک ډیر سخت تکلیف دي دغه خلک غم وخوري
والسلام زه عبدالجبار د زابل ولایت خبر کوم ما غوښتنه دغه د خرواري زابل ولایت د خرواريانو په علاقه کې مخابراتي شبکې د دې سیم څخه کار نه کوي دغه فعال شي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
او سم رحمت الله افغان د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مسکاو د غونډې او په کوچني اختر کې د احتمالي اوربان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې د مسکاو د غونډې لوړ لګښت او کم لاسته راوړنو تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکاو غونډې د افغانستان د سولې مذاکرات پیچلي کړي او یادې غونډې د افغانستان د حکومت او د افغان سیاسي چیرو ترمنځ اختلافات زیات کړی. د لیکوال په باور افغان حکومت د مسکاو په غونډه کې لوړه بیه پریکړه ولې لاسته راوړنه یې نه درلوده خو مقابل لوري یعنې طالبانو له یادې غونډې د خپل تبلیغ لپاره ښه ګټه پورته کړه. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې چټکې خبرې پڅ پرمختګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له بل هر بخ اوس د افغان سولې لپاره هلې ځلې زیاتې سوې د امریکایانو او روسانو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره په دې اړه بېلابېلې ناستې او بحثونه کیږي. په سرمقاله کې پوښتنه سوې ولې د سولې بهیر کې عملي پرمختګونه نه کیږي. اصلي خند څه شی دی؟ آیا حکومت د سولې په وړاندې خند دی که نور قوتونه؟ یا طالبان د سولې لپاره جدي اراده نه لري او که امریکایان؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي په ټوله کې د سولې لپاره اراده موجوده نه ده. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس له ټولو لوریو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او لا پسې پیچلی او کړکیچن کړي. د ویساب ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په څیر ناستو څخه یوازې د تفاهم له دوام پرته د نورو عملي ګامونو اخیستو تمه تر ډیره بې ځایه ده. د ویسا د سرمقالې لیکوال د اختر په ورځو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له لوري د اوربان په اړه خپرې سوې اعلامې ته په اشاره سره لیکي که افغان حکومت او طالبان دغه اوربان ومني افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشت څخه اخلاصي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی طالبان د مدغم کېدو له ډاره اوربان نه کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د تیر کال د کوچني اختر له اوربانه ښه خاطره نه لري. په سرمقاله کې یادونه سوې د دې ډلې ډیری جنګیالیو د اوربان پر مهال نه یوازې په خپل هیواد کې د ازادي احساس وکړ بلکې د لیکوال د معلوماتو له مخې د زړونو ځینې غوټې هم راوسپړلې او په خپلو خبرو کې په زغرده وویل چې نور له جګړې ستړي سوي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبان یو ځل بیا اوربان ته چمتو سي له دې ویره لري چې ښایي په خپلو سنګرونو کې جنګیالي له لاسه ورکړي او یا یې هم له جګړې زړونه تور سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 888 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عزت الله رښتینی له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي اوربند د سولې لویه سرچینه ده او یووالی راوستلی سي. نو باید چې طالبان اوربند اعلان کړي. محمد عیسی له کونړه: موږ له طالبانو او حکومت څخه غواړو چې د بیګونه افغانانو وینې توی نه کړي او لږ تر لږه 15 ورځې اوربند وکړي. نبیل ساپای له کونړه: د افغان سولې په برخه کې باید پر هغو لارو چارو فکر وسي چې د یوې واقعي سولې پیغام ولري. کریم شهیدا د غزنی له مقر نه: په اختر کې د اوربند وسي، له جنګ څخه ستړي یو، د افغانانو خوشحالي به یو په دوه. عبدالواحد مدقیق له لوګره: خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بیا د تیر اختر په څیر اوربند وکړي چې اختر مو په خوشحالۍ کې تیر سي. ګل انور: مجبور له ننګرهار، تر هغې شونې نه ده چې تر څو طالبان خپل بریدونه بند نه کړي. عبدالهادي غنم رنګ: د غزنی له مقر نه، ولس د طالبانو څخه د اوربند جدي غوښتنه وکړي. حکومت خو همیشه د ولس او اوربند ږغ طلبی کویلی دی. اتل له زابله لیکلي: که ټول افغانان د خوست د ولس په څیر د جنګ خوښوونکو په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، بیا به هیڅوک په دې هیواد کې د جنګ د تحمیل جرأت ونه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکي چې که چیرې اوربند وسي موږ به ډیر خوشحاله سو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند ته غاړه کښېنه ږدي. او قدیر تکین لیکلي: د دولت مهمه مقننه قوه باید ژر تر ژره له ځنډ پرته فعاله سي، چې د حکومت ځینې کارونه له ځنډ سره مخامخ کړي دي. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو تر پروګرام مخکې له اجمل ان نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ پراخې حملې ته تیار نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړه. لاریون کوونکو په جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړنۍ مسابقه به د استرالیا په وړاندې وي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته یو ګواښ باندې بدل شوی او د سیمې امنیت تهدیدوي. او د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې 2 کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې پټه کړې وه. په تیرو 2 اونیو کې دا 4 ځل دی چې له دې هوایی ډګر څخه بهر ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. ښاغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به یې ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 20 قضیې سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل 2 کسان چې 2 ښځې وي څه د پاسه 16 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته 20 قضیې جوړې شوې چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي.
خاغلی موحد زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورن کسانو حکمونه صادر کړل.
تیرونه اولس کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوی چې د عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له 15 څخه نیولی بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. لدی کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه مورفین، 12 کیلوګرامه تریاک او 903 کیلوګرامه چرس نیول شوی دی.
په دې نیول شویو کسانو کې اته یې غوښتل چې نشئی مواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیت قومندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 298 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو سراچه موټر کې له غنیخیلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د نشئی موادو د قاچاق په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په جاره راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د ځکه چاغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلی ولسوالی وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پرو سشکال 3000 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تنباکو دکان ده او حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلي هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاج زوی د ناخوالو په اړه کیسه راته کوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی خپلوی مینه محبت لا چې و ماته مسمان ته جکسي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هیروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تبا شلو تبا. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولی دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. سشکال د هلمند په ټول سوالیو کې کوکنار کړل سوي و. خلدی ټول سوالیو څخه حکومت یوازې په سلورو سوالیو کې د کوکنارو عملیات کړی دي. د هلمند والی ویان عمر زواک آزادی رادیو ته وویل کسم سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړول عملیاتي پلان نه دی ورکړی. خودی بیا هم د محلي ادارې د پلان لمخي زر جریبه زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو له خوا د کوکنارو کښت لارې اوارول او د دولت له خوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالي هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د هلمند ولایت په ډیرای سیمو کې بیا کوکنار کرل سوي او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي سوی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل سخ کال په خانشین، دیشو، موساکله، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګه ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. ښاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول سوي خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالی کې کمپاین تر سره سوی دی، نهر سراج ولسوالی ده، کرمسیر ولسوالی ده، نادری ولسوالی سیمې دي، او ځینې د واشیر ولسوالی هست سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کنار چې کړل شوي هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل همدا و چې ټول پرسونل مربوط په دې و مصروف په دې و چې هلته عملیات وکړي، او په هغه سیمو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفینو هغو بریدونه کول د هغو د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې تر څو هغه څنګه کولی شي کوم ټارګیټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشئی موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي. او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاسته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږکال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تیر یو کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنی چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال اسمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول شوو کسانو سره لسکونه ټنه نشي مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والی وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواری راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال اسمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشئی توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یو کال په جریان کې 613 ټنه بیلابیل ډول نشئی توکي نیول شوي، چې په تړاوي څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه تلیفونونه او مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفر هم مظنونین په دې تړاو محاکمو ته لیگل سوی دی او کل قانونی مراحلی طی کړی دي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال عبدالرقیم مبارز وایي دغه نشئی توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش ما به طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودند. این قضایا تقریبا 317 واقعه داشته ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شامود میخیل وایي د نشئی توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشئی توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغه ته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډیره کمه ګټه دی نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوې دي.
ولایتی اداره وای په دې ورستیو کې ګډو امنیتی ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډېری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشئی توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشئی توکو کښت او قاچاق مخه ونیول شي په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس ته تمباکو د نړیوالو ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډیر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه دوه برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري او هم یې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې تر څنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده او دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلیم نه دي چې دکان بند کړي یا مالیه زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ تر شي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار م جوړ ده. دغه بریژن سیزن هر وخت سیزن لري.
عجب لاسی د کندار خپل تنباکو کوي، لمن دي کوي، روزګان کوي. تقریبا زه د 15-16 کال کیږي چې په دې کې سبخته یم در وسه پوری. موږ د حکومت سره دا خوایښت لرو، موږ سره په دې کې همکاري وکي او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دا په خپل ترکیب کې نیکوتین لري او نیکوتین خپل مضره اثرات په وجود باندې لري، چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګریټ کې، چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي، چې په وخت یې رد سره د قلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د معتادینو شمېر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنې ډیر لګښت واړي. ښاغلي فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د معتادینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است،
زموږ مالی سرچینې محدود دي، بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه دوه برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیایي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډک کړو.
د مالیه وزارت وایاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلفه فیصدی باندې دي. که خام تنباکو تقریبا راځي 15 فیصد باندې او د پان مسالې تنباکو په 10 فیصد تعرفې دي. غیر متجانس تنباکو 10 فیصد بیا په دې کې سیګریټ په 10 فیصد تنباکو نسوار او نور موارد په 10 فیصد تنباکو باندې وارد دي. کم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې کې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون مونږ ته نه دی رسیدلی چې په هغه په اساس تعرفې اوچتی شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې کڅوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډیره وي نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جریمې خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسي کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک، د افغانان او د هبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا هوتکو چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو پر درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 40 50 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واسطه خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاره کسره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل رول لامل په نشو اختاسو. دا چې د معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وجو بار دی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمول همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د زباشي د کلی اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان میږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کاله اردو نه نو بیا دای په دغه ملختس. ما ورته لې چې وزوی ته خو ډیر بیدار او هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي. دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور هغه پې اخته و. نو ما وویلې چې دا ورور مې څنګه دا شی نسي بس کولی، لکه ده به ډیر ټینګار کړه چې دا بس کو مړ کیږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړ چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نسي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې خوشي کړي، بیا پې راسي، بیا یې راولم، بیا اته میاشتې نهه میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پرې کوم. دې سره زه ما څه کوي؟ ټول قوم، ټول همسایگان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سرپا نه کړه. نه پلار پیژنې، نه مور پیژنې، نه عزت پیژنې، نه خپل پیژنې، نه پردی پیژنې. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چی لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا سوې ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډیر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پیژني، نه خیرات پیژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې دیوالو ځي. خپلوي، مینه، محبت لاړ چې و ماتم اسمان ته جیکسي، نورو یې په سترګو وویني مینې محبت. چې دا یې نه یې خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دې نه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دې نه به شیرین چای. دا دغه سنور ښکاری چې لکه دې رانه یری یا خاورې درته وخت په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم ما چې تقریبا د ما عمر به شپږ او 50 کلو ته رسیدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته سوي دي نو ما به سي په وطن کې یا کار یا کسب مې کې یا منډه خیر شر به مې پیکه. نو ستومانی ما نه درلره، نه دې مغزو، نه دې زړه، نه دې لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړئ په ما ګناګار مې کړې د سپیشرۍ پورې نسم تللی. شکر راته پیدا سه له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دغه اعتدال فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی اجي موسا خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو له خوا د دوو موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسا خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې د نشي موادو د قاچاق لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخته؟
بس اجی صاحب نورې څه کوي؟ تباه شولو.
څنګه تباه شولو؟
همدا اوس خبر شوم چې بیګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي.
یاره بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډارېږې؟
نو ولې بنه ډارېږم اجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول، دا خو لږ تاوان نه دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای لغه بلا مې ورګه چې نس لري پولیس هم نس لري. ته یوازې دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یاره فکر نکوم چې دا وړې دي شړی شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولی
ځکه چې پولیسو هیروین لنیولو سره سم سوځولې دي.
دا خو ډیره بد شوه
جی صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په خزو قاچاق کو.
د خزو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک خزو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تلاشي کوي.
نو خزینه پولیس خو هم شته.
خزینه پولیس دومره لګې دي چې د خارونو هم نه بس کیږي. لوی لارې خو لا پرې ده.
رښتیا هم خزینه پولیس لګی دي، خو د قاچاق لپاره به خزې لکوم کوو.
غم مکوا، زه 300 پوډریان لرم، لګ ډېرې پیسې چې ورکو د غوی خزې په ډېرې خوشحالي قاچاق ته غاړه کیږي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار را سره کوي.
ته دا سه وګڼه چې 500 خزې دي، هر یو چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي د 100 کیلوګرامه ډېر شي دي.
رښتیا هم چې ډېر شي دي.
اول به اوسو خزو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوښلو چې دا لاره کامیاب ده بیا به ډله غټه کو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کیږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو له خیره سره.
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قومندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قومندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر مې نه چاره، ما د موټر په لټو کو. دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو، ورپور ته شوی وازه خزي تلاشی کا.
سمه ده قومندان صاحب. خوری تلسیج تخرا پورته شا؟
ها داده پورته شوم.
دا غوطه دی چه دا؟
زمه ده.
اجازه دا چه وی گورم؟
هو وی گوره.
پا دی پلاسکی کسوره کس شیدی؟
دا 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 مالگه دا.
بل سوک در سرشتا؟
نه یوازیه ما.
ولی پا هیرات که مالگه نوا چه تیل کنده ها روری؟
دا خاص مالگه دا، آیودین لری. ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده، دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپل خو بې عقلې، پر مونږ دې هم دې بې عقلانو ګومان کړی دی. ته فکر کوي چې مونږ مالګه هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقلې؟ هیروین به قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قومندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره دوی کسوړې هیروین دي، دا هماغه خزه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه ور وټړه راخته کا چې د پولیسو کمانډانۍ ته بوزو.
سم ده کمانډان صاحب، لاسونه پورته کا.
د خدای دې پاره واړه بچیان لرمه، هغه به څه کوي؟ ما خوشی کوي.
شپ شات کګمارې، هغه څوک چې ته پوډر راخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.